په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ډېره برخې موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیاله سرپرست مارکوس پوتزل له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سر بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یو نامه په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو پر دې اړه چې یو نامه په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړي. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د طالبانو حکومت له افغانستان څخه پر ازبکستان د توغندیو بریدونه تایید کړل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه وکړل چې د افغانستان له خاورې شریرو کړیو د دو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره توغندي ویشتې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان له لورې ویشتل شوي توغندي پر ترمز سرحدي ښار لګېدلي خو مرژوبلی نه ده اړولي. زبی الله مجاهد وایي د دوی حکومت به د دې برید عاملان ونیسي او سزا به ورکړي. د په دې اړه ازبکستان ته ډاډ ورکړی دی. په پروان، کونړ او نورستان ولایتونو کې وروستیو سیلونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي. په پروان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون ماسپښین د دې ولایت د شیخ علي ولسوالۍ د جنګلک درې په سیمه کې سیل جاري شو، له کبله یې دوه تنه مړه شوي او لس تنه نور بې درکه شوي دي. دغه راز سیل 1500 تر 1500 ډیر څاروي هم لکړي او کابو سل جریبه کروندې ویجاړه کړې ده. د کونړ په چپې دریا او د نورستان په واما ولسوالیو کې هم چارواکي او قومي مشران د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو خبره کوي خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی څرګند شوی. د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونه راوتلي دي. په پاکستان کې هم د وروستیو سختو بارانونو له کبله لږ تر لږه اووه اویا تنه مړه شوي دي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې مرکزي وزیر شیری رحمان پرون په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل تر ټولو ډیر کسان په بلوچستان ایالت کې مړه شوي چې شمېر یې 30 تنو ته رسیږي. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر دا ډول طبیعي پیښې له اقلیمي بدلون سره تړلې وبللې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي هغه توپونه چې اوکراین له خپلو لویدیزو شریکانو ترلاسه کړي د جګړې په ډګر کې اغیز درلودلی دی. زیلنسکی پرون ناوخته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د لویدیز توپونو هغو وسلو چې له شریکانو یې ترلاسه کړي بالاخره ډیر پیاوړی اغیز کړی او د یې دقت ستایي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پاوز پر ګودامونو او نورو ځایونو چې د اشغالګرو د لوجستیک لپاره مهم دي د پام وړ ګزارونه کړي چې دې کار د روسیې د پاوز د بریدونو ولتیا ډیره کمه کړې ده. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتر کولی بیا ویلي چې دا او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه چې په څه ډول اوکراین ته د متحدو ایالتونو او نورو شریکانو د درنو وسلو د رسولو پروسه په همغږۍ چټکه کیدی شي خبرې کړې دي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په فایل کې مو ویل دي. خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی خو فایل کې لنډ خبري برخه هم لرو. په لنډ خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه نوي مرستیاله سرپرست مارکوس پوتزل چې نوې په دنده پایل کړی دی کابل ته په سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره پر لیدنو کتنو سر بیره پرون د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم وکتل. یوناما په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې دواړو لورو په دې اړه چې یوناما په څه ډول کولی شي د یو ټول شموله ټولنې او حکومت لپاره د خبرو اترو اسانتیاوې رامنځته کړي خبرې وکړې. په دې کتنه کې دغه راز د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د مساوي فرصتونو د یقیني کولو پر اهمیت هم خبرې وشوې. یوناما په یو بل ټویټ کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د ښاغلي پوتزل د کتنې په اړه کښلي چې په دې کتنه کې له مدني ټولنې سره د ښکېلتیا او د ټولو خلکو د بشري حقونو د تامین پر اهمیت خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکي کې به رغنده خبرو ته دوام ورکړي. مارکوس پوتزل چې د یوناما د مرستیال په توګه دنده نوې پیل کړې د غراز لدې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سیاسي استازولۍ مرستیال له طالب چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې ملګرو ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتسل پرون له طالب مشانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبري وکړې. پوتسل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. شاغل پوتسل د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې شاغل پوتسل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د طالبانو له حکومت څخه د همکاری او همشغی غوښتنه وکړه.
د یراما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماتیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
احمد ضیا احمد تکل دا هم وویل چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو وزیر د یونما له سرپرست څخه هیله وکړه چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د مثبتو اړیکو او مثمر تعامل رول ادا کړي. یونما تر اوسه پورې له طالب چارواکو سره د شاغل پوتسل د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دغو کتنو مخکې پوتسل په یوه ټویټ کې چې د یونما په ویبپاڼه کې هم خپور شوی لیکلي، افغانستان ته دا ځل د یونما د مرستیال په توګه د ویاړ او درناوي له حس سره وګرځېده. ژمنه کوي چې د افغانستان خلکو ته کار وکړي ځکه چې د دوی هیواد دا مهال له یوه حساس پړاوه تیری شي. راتلونکې میاشت د طالبانو د واک ته رسېدو کال پوره کېږي، خو تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د طالبانو له لوري د ښځو د کار او تعلیم مخالفت سبب شوی چې د طالبانو رژیم په تدریج لامنزوي شي. ورمه ورځ د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت د نړۍ تر ټولو ځپونکی رژیم مباله او ویل چې له خپلو خلکو سره د طالبانو چلند سبب شوی چې د نړیوالو له لوري پر دوی بندیزونه دوام وکړي.
د غرض بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د مشر د اختریز پیغام په اړه وایي چې داسې نه ښکاري چې طالبان د هغو اندېښنو ځواب ویلو ته تیار شوي چې په درسته نړۍ کې د افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه څرګندېږي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اصلي شرط دی. د طالبانو مشر په خپل وروستي پیغام کې د ښوونې او روزنې او د خلکو د حقونو یادونه کړې ده. نور تفصیل به بیا هم له اسمت سروانه واورو.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام د هغه وینا تکرار دی چې د علماو د لوی غونډې په نوم د درې ورځنۍ ناستې په پای کې کړې وه. اغلی بار آزادی رادیو ته وویل
Mr. Akhundzada's Eid message in many ways echoes
the خاغلی اخونزاده پیغام په اکثر برخو کې دغه پیغام تکرار دی چې تیرونه د طالبانو په لوري غونډه کې ورکړی و. دوی ظاهرا ډیر غوښتنې لري لکه دا چې د نړۍ لوري د پرسمیت او پیژندل سي او پنګونه دی وکړي. په یو ډول امر کوي چې نور هیوادونه د دوی په کار کې کار نه لري. خدا سينه خاري چې دوی دغه غوښتنو جواب ویلو ته حاضر وي چې په درسته نړۍ کې پر بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د ښځو او انجنونو پر حقوقو د حملو په اړه څرګندې کړي دي. داسې احساسي کې چې دا پیغام د نه همکاري ښکارندوی کوي او یو څه په غیر صادقانه ډول د طالبانو تر واک لاندې د طالبانو او افغانستان په اړه د نړۍ د درک ترنګولي ته اشاره نه ده سوې.
د طالبانو له لوري د دینی عالمانو په غونډه کې څرګندنه شوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځي به تر کله بند وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې اسلامي امارت ښوونې او روزنې ته ځانګړی پام کوي او خلکو ته د هغوی د حقونو ورکولو ته ژمن دی. خو د لشپژم ټولګي پورته نجونو د ښوونځیو په اړه څه نه دي ویلي. په دې پیغام کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان بچیانو ته د تعلیم په تیره بیا د دیني او عصري علومو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ لپاره هڅه کوي. څباندې 290 ورځې کېږي چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له العربیه شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو ښوونځي باید پرانستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونل چپې دریا او د نورستان و ما ولسوالیو کې د زیات باران له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې تر اوسه د یوې نجلۍ مړی له سیلاب راایستل شوی، یوه ښځه ورکه ده او دغه راز د تندر پرېوتو له امله یو تن هم ټپي شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کونړ چپې درې بلسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپي تېره شپه لس بجې ازادي راډیو ته وویل چې ماښام مهالې د ولسوالۍ په ګڼو سیمو کې د شدید باران او تندر پرېوتو په وجه سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي.
دغه شدید باران د مله چپې درې ولسوالۍ پوتالي کلي کې تندر وغورځېد. یو کس په محله کې هاشم خان په نوم دی. کوردار کې هم دغه سیلابونه راوتلي دي. یو زنانې د کوردار نه وامونه راوړې ده. همدلته چپې درې کې خلکو نیولي نو پلونه مړی دی، مالونه مړی دی، ځمکه مړی دی، خلکو ته ډېر زیات سر و مال تاوان اړولی دی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ گاونډ کې د نورستان واما ولسوالۍ هم سیلاب ځپلې ده. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي وحدت پال نورستاني
کوردار په مربوداتو کې پل چې د کونړ او نورستان ترمنځ وصلوونکی پل ده، متاسفانه دغه پل په کلي شکل سره د منځه تللی ده. دلته د خلکو پټیان، بعضې کورونه هم پیوړي دي او یو تن مونږ شهید لرو او د نورو زخمیانو او د نورو شهیدانو معلومات تر اوسه نشته دي. مسافر اوس نشي کولی چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي.
چارواکي هم وایي د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
یو ښځه یو ماشوم دغه سیلاب وړي دي چې د ماشوم کم مړی دی، هغه مندل شوی دی او زنانه تر اوسه پورې ورکا ده. بل یو کس چې په هغې باندې آسماني تندر راغورځېدلی دی او هغه زخمی دی، هغه هم په کومه حالت کې دی. خیریه بنسټونو نه غواړو چې ساحې ته ورشي او د خلکو سره څومره څه چې کېږي باید هغه اوسه وکړي.
د کونړ په چپه دراو د نورستان په واما ولسوالۍ کې په داسې حال کې سیلابونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونو سرکونه، پلونه، سربندونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې او د خلکو کورونه زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او مخکې دې چې د موسیقي ځانګړي خبرونه ته ورورسېږ، دا هم وروستۍ موضوع. د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې هغو بندو افغانانو ته چې پاسپورت نه لري اجازه ورکوي چې په تذکيري خپل هیواد ته واوړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هغو افغانانو ته چې پاسپورت یې نه درلود اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته لاړ شي. پخوا افغانانو اجازه لرله چې د تذکيري په خوولو افغانستان ته لاړ شي.
د پاکستان حکومت د روان جولای تر نهمی یعنی د شنبه تر ورځې افغانانو ته اجازه ورکوي چې له دې فرصته په استفاده خپل هیواد ته د تذکری په شولو لاړ شي. سبحان الله یو له هغو کسانو دی چې په پاکستان کې له ډېرې مودې بند پاتې کېدو وروسته تازه خپل هیواد ته ستون شوی. د وویل
اخوا د ایسارو بس راتلی نه، کور کې بیماری وو، ګرمي هم زیاته، خپل ما پرشن هم کړی، لاس و دا ګېډ کلاو شو بس رواو.
په پاکستان کې زرګونو افغانانو شکایت درلود چې پاسپورت نشي ترلاسه کولی او پاکستاني بې پاسپورت نه پرېږدي چې خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستاني چارواکي وایي چې د هغو افغانانو چې پاسپورت نه لري او په پاکستان کې میشتي شمیر لکونو ته رسیږي. د دوی په وینا دا کسان که اوس له اعلان شوي فرصته په استفادې خپل هیواد ته لاړ نه شي، وروسته به بې پاسپورت اجازه نه ورکول کېږي چې سفر وکړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمشنر مفتي سید غازی الله هاشمی وایي دوی او د بهرنیو چارو وزارت په زلونو پاکستان ته ویلي چې افغانان پریږدي چې په تذکرو خپل هیواد ته راشي.
اوس الحمدلله دغه دوره ورځې کېږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستل شوي دي او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان بغیر له مشکله خپل هیواد ته راشي.
د د پاکستان سرحدي چارواکي وایي چې د جولای له دوهمې تر پرون چهارشنبې پورې شاوخوا 14,000 افغانان په تذکیرو افغانستان ته تللي دي او د اختر په شپو ورځو کې هم د بشري خواخوږۍ پر اساس افغانانو ته اجازه ورکوي چې د تذکرې په شولو خپل هیواد ته لاړ شي. پاکستانی چارواکي په عین حال کې وایي دغو افغانانو او نورو ته به له پاسپورټ او ویزې پرته اجازه ورنکړي چې پاکستان ته لاړ شي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه
प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश में प्रदेश د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بحر عبادت آفریدی نکردم بندگی ار شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الغفار القهار الوحيد الرزاق الفتاح العليم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيد الشهيد الحق مالك الملك مالك الملك مالك الملك
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
چدریا دے گمز ما پخل کے نٹوا ہے چدریا دے
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ازادی راډیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبی او شنبی پا ورزو دا مازیگر لچلور بجو و پینزه چلویخ دقیقو تر پینزو بجو پوری اوری دلشی
در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری یار زم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاورم صاب در تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوری ویشتل قبل سن سیگار مینو جوگی او بدر سراورم صاب بدر تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی او بدر سراورم صاب بدر تماخم یار زم در سرا خانه دوران شجوگی خدگر زد یا بجور کلی دیوالون آجوگی او بگر نارم صاب بگر تماخم یر زم در سر خانه دوران شجوگی یر زم در سر خانه دوران شجوگی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
Thank you.
شما په اورس پل غزاد را
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
ستر کو بلاوا خم یاد ستر کے ولی سے دے پنچ وار دے خطا نشے ممنا لے Thank you.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
Yeah.
ہے